زه سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو خراغلاست وایم. په اول کې د افغانستان او نړۍ څو مهم خبرونه. د پکتیکا د ولایتي روغتون یو چارواکي ویلي د پاکستان په بریدونو کې لږ تر لږه لس ملکیان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. دغه چارواکي چې د موجود حساسیت په خاطر د نوم د نه خبرولو غوښتنه کړې، فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دوه ماشومان هم په وژل شوو کې شامل دي. د راپورونو له مخې د جمعې په ماښام د پاکستان پوځ د ډرون الوتکو په واسطه په ارګون کې بمباری کړې ده چې ملکیانو د مرګ ژوبل اړولې. طالبانو هم د دغو بریدونو په غبرګون د ډیورنډ کرښې اخوا اوښتي او د پاکستاني ځواکونو پوستې هدف ګرځولي. د افغانستان کرکټ بورډ له پاکستان سره را روانې شلو ورځې لوبې لغوه کړي. بورډ په خپله پاڼه لیکلي، په پکتیکا کې د پاکستان د بریدونو په غبرګون دا پرېکړه کړې. د پکتیکا په ارګون کې د جمعې ماښام په بریدونو کې د دریو ولایتي کرکټرانو په شمول لس کسان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. د کرکټ بورډ بیان زیاتوي، وژل شوي لوبغاړي هارون صبغت الله او کبیر اغا نومېدل چې د پکتیکا په مرکز کرنه کې تر لوبي وروسته بیرته ارګون ته ستانه شوي وو، خو هلته د دمې پر مهال پرې د پاکستاني پوځ لخوا هوایي برید شوی وو. د افغانستان د کرکټ ګڼو ملي لوبغاړو له هغې ډلې راشد خان او ګلبدین نایب د پکتیکا د دریو ولایتي لوبغاړو په وژنه خواشیني ښوولې او د پاکستان د پوځ بمباري یې غندلې ده. تمه وه چې پاکستان د نومبر له 18 تر 19 د افغانستان، پاکستان او سریلانکا د درې اړخیز تورنمنټ کوربه وي، خو اوس داسې ښکاري چې دا لوبې ممکن نه دي. د شمشاد راډیو او ټلویزیون خبرونې تر نامعلومې نیټې ځنډول شوي. د راپورونو له مخې د طالبانو د استخباراتو چارواکو د جمعې په ورځ ناوخته په کابل کې د دغه خصوصي ټلویزیون او راډیو دفتر ته ورغلي او خبرونې وربندې کړي. لا معلومه نه ده چې طالبانو ولې د شمشاد د خبرونو مخه نیولې ده. د شمشاد ټلویزیون د نشراتو مخکینی مشر نسیم پښتون په یو بیان کې د طالبانو دا اقدام د ده په خبره له پاکستان سره د وروستیو نښتو د خبري پوښښ په بڼې تړلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي لا اوکراین ته د توماهاک توغندیو سپارل له وخت مخکې دي او هیله یې وښوده چې تر دې کار مخکې د روسیې سره سوله ټینګه کړي. ترامپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره ناسته درلوده او د خبریالانو پوښتنې هم ځوابولې. ترامپ د امریکا د پوځي چمتووالي په اړه اندېښنې ومنلې او ویې ویل دوامداره ملاتړ کولی شي د امریکا خپله دفاع تر فشار لاندې راولي. اوکراین په وروستیو اونۍ کې له واشنګټن د توماهاک توغندیو غوښتنه کړې او استدلال یې دا دی چې دا کار کولی شي روسیا اړ باسي خپل درې نیم کلن برید پای ته ورسوي. ډونالډ ترامپ چې مخکې اعلان کړی و له خپل روسي ساری ولادیمیر پوتین سره به د هنګري په پلازمېنه بوداپست کې ګوري، بیا هم وویل دا غونډه به احتمالا مخامخ او د اوکراین له مستقیم حضور پرته ترسره شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
شرغلاس د بیولوژي مضمون و دویم لوست. لکه څنګه چې په تیر لوست کې موږ حجره و پیژندل، په دې و پیدلو چې حجره د چا لخوا څه ډول کشف شوله، او همدارنګه مایکروسکوپ مو ویلي او ومویل چې حجره په څو ډوله ده او جوړښت ترکیب کې کوم شیان شامل وو. او موږ په پای کې تمرین درلودی د کورني کار درې سوالونه وه، او زه هیله مند یم چې هغه درې سوالونه به تاسې جوابونه یې لیکلي اوسي، جوابونه مو یې لاسته راوړي او زده کړي به مو. اوس راځوز موږ په نن ورځې موضوع کې موږ نسجونه پیژن. نسجونه مو ستاسې د کتاب دویم څپرکی دی. د یولسمې صفې څخه تر اتلسمې صفې پورې به زموږ او ستاسې درس دوام وکړي. راځو نسجونه مخکې له دې چې نسجو ته ولاړ شو، موږ په تېر لوست کې حجره وپېژندل. موږ وویل چې ټول حیاتي فعالیتونه لکه تکثر، مثال تولد و جوړښت و د ژوندیو موجوداتو، دا ټوله پر څه شي باندې وه؟ په حجرې باندې تړاو درلود، یعنی دا ټوله فعالیتونه حجرې سرته رسوله. اوس نو حجره چې ده د دغه رویه موږ پېژندلی سو چې یعنی د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې ډېر مهم ده. که چیرې حجره وجود نه معلومدار خبره ده، ژوندۍ موجودات به هم وجود نه درلودل، ځکه چې خپل ژوندۍ موجودات د حجرې څخه جوړ شوي دي. اوس نو موږ وایو چې د دغو فعالیتونو د سرته رسول، دغه کم حیاتي فعالیتونه چې سرته رسیږي د حجرې په واسطه، دا هر یو جلا جلا دنج سرته رسی مختلف حجرات دی موږ تاسو ول چې حجره مختلف ډولونه لري مختلف شکلونه درلودل اوس نو دا مختلف حجره د ډلو په ډول سره چې کوم حجره سره یو رقم اوس او غوی سره ډله جوړوي چې دا ډلې راولړیږي د ژوندۍ موجوداتو غړي جوړي برخې جوړي نو د دغه په ادامه موږ رازو نس جوایو نس چې دی هغه موږ حجره مو وایي چې موږ ویل حجره چې ده په دوه ډوله وه چې یو یونیسلولر وه یو ملټیسلولر وه موږ وایي دغه نسجونه په کوم یو کې راځي په ملټیسلولر کې یونیسلولر خو چې دی یوه حجره ده د یوې حجرې څخه ژوندي موجودات جوړ سوي دي ملټیسلولر موږ وویله چې د څو حجرو څخه چې سوي یې یو ژوندی موجود جوړ سوي نو نس چې موږ څنګه تعریفو موږ وایي کله چې یو ډول حجرې چې شي اوسي د ساختمان جوړښت د وظیفې له مخې سره ورته اوسي دوی راولاړ سي سره یو ځای سي یو مجموعه جوړه کړي یو ډله جوړه کړي او یو خاصه دنده سرته ورسي دې ته موږ چې وایو نس چې وایو یو ګروپ دی په هغه ګروپ کې یو ډول حجرې دغه ګروپ د چې په نامه سره یادیږي د نسج په نامه سره یادیږي چې د دې ټوله بچ کیږي سره یو ځای کیږي او نورې برخې جوړي نو موږ وایو چې خپل نسج دی په دوه ډوله دی یعنی په نباتاتو او حیواناتو کې نسجونه چې کی فرق کوي یو نباتي نسجونه دي او بل چې دي حیواني نسجونه دي چې دوی د فعالیت جسامه د داخلي محتویاتو جوړښت له مخې چې لري ټوله یو د بل څخه توپیر لري زه لومړی به نباتي نسجونه وپېژنم لکه موږ چې وویله چې د ټول ژوندي موجودات اساسي واحد حجره ده نو دغه رقم نسجونه هم چې شي دي په نباتاتو کې ډېر مهم دي یعنی د دوی هره وظیفه چې شي ده مشخصه سوې ده تر څو د دوی خپل اساسي هغه مهمه دنده سرته ورسي د نسجونه چې دي په څو برخو باندې ویشل سوي دي چې هغه برخې یوې بشروي نسجونه دي دوهمې اساسي نسجونه دي او درېیم یې ویایوي یا هم اتقالي نسجونه دي لومړی به راسو وه بشروي نسجونو ته موږ وایو چې دغه نسجونه چې دي د نباتي حجرات د نباتي ژوند نباتاتو ساتونکې برخه ده محافظوي برخه ده او دا په کومو برخو کې وجود لري د پاپانو کې پس د پانو په ساقو کې خپل د نبات په ساقه کې په باندنی په خارجي برخه کې موقعیت لري لکه څنګه چې موږ وویل د نبات محافظه کوي یعنی ساتنه کوي نو ځکه دوی چې دي د دوغو برخو په بهرنی برخه کې چې لري قرار لري ورپسې راځو چې شته اساسي نسجونه اساسي نسجونه چې دي خپل په ځان کې په درې ډوله ویشل سوي او په دغو درو ډولونو کې اساسي نسجونه چې کېږي تشریح کېږي دا درې ډولونه چې دي لومړی یې پارنشیما ده کولنشیما ده او درېیم یې هم کلرنشیما ده موږ وایو چې دا هر یوې خپل ځان ته چې کو تشریح کوو لومړی راځو پارنشیما ته پارنشیما کې وایو چې موږ وایو دا د انساجو په داخلي برخو کې قرار لري او خپل د دې دیوال چې دی د حجروي دیوال چې دی هغه ساده دی او نازک سلولوز دیوال لري او موږ وایو دا په کومو برخو کې په هغه د انساجو په فعالو برخو کې پیدا کیږي پس راځو کولنشیما ته کولنشیما چې دی نسبت و پارن شماته دیوال چې دی نسبت دبل دی سلولوز دیوال نسبت و پارن شماته دبل نه او بل موږ وایو دا چې دی د انساجو د نباتي انساجو په ځوانو برخو کې هغه برخې چې نوی وده کوي او د نبات هغه ځواکمنې برخې په اوغو کې چې لري قرار لري چې چې شي دغه کم سلولیز دیوالې موږ وویل چې نسبتا و پارنچی ماته دبل دي نو موږ وایي دا خپله د چې وړتیا لري د تاوېدو وړتیا لري د کږېدو وړتیا لري ورپسې راځو درېیم دانه چې دی سکلن شي ما چې دی دا نسبت و کولن شي ماته هم چې دی حجروي دیوالې سخت دي کلک دي او بل موږ وایو چې د وخت په تیرېدو د دې دیوال نور هم دغه کیږي دبل کیږي چې کله خپل نهایي حد ته ورسېدي هغه بیا څه سو تخریبیږي ورسته حجره چې کیږي له منځه ځي دا لکه مثال موږ وایو د لوبیا د نخودو د دې دغه شاوخوا کم دیوال چې دی د خپل کم نسجونه پکښې موقعیت لري د سکلن شي ماده ورپسې راځو د اساسي نسجونو ورسته ویعایوی یا هم انتقالی نسجونه وی. ویعایوی یا انتقالی نسجونه چی دی؟ دا هم په څو ډوله ویشل سوی دی؟ په دوه ډوله ویشل سوی دی، چې یو یې زایلم دی چې هغه دنده یې څه شي ده، اوبه او معدني مواد را اخلي د څه څخه؟ د ریښې څخه. د ریښې څخه چې کوم اوبه او معدني مواد جذب کړي دي، هغه د ساقې په واسطه اخلي، د پاڼې و د ساقې د نبات و ټولو برخو ته، مثال پاڼو ته و ګلان ته، ټولو ته چې کوي دغه اوبه او معدني مواد لېږدي. او فلویم به کوم اساسي دنده سرته رسي؟ دوام ډول فلویم دی. دوام ډول فلویم به کوم دنده سرته رسي؟ هغه بیا کومه شیره چې په پاڼه کې پخه سوې شیره چې رامنځته سوې ده، ګلوکوز چې رامنځته سوی دی، هغه را اخلي د نبات و ټولو اعضاو برخو ته چې کوي لېږدوي. دا چې څه سواله نباتي انساج سو. ورپسې راځو و حیواني نسجونو ته. دغه رقم حیواني نسجونه هم چې سوي دي په څلورو برخو، په څلورو ډولو ویشل سوي دي، چې یو یې بشروي نسجونه دي، عضلاتي نسجونه دي، ارتباطي نسجونه دي او عصبي نسجونه دي. موږ وایو چې حیواني نسجونه هم لکه څرنګه چې موږ وویله، نسجونه چې دي مختلفې ډلې راولاړېږي، کوم حجرات چې سره ورته اوسي، وظیفه یو ډول سرته ورسېږي، هغوی سره یو ځای کېږي او نس جوړي. اوس نو راځو اول بشروي نسجونو ته. بشروي نسجونه چې موږ وایو دا د حیواناتو د داخلي برخه کې څه لري؟ قرار لري. او موږ په بهرني برخه کې قرار لري. او دا چې دی اساسي دنده یې څه شي ده؟ د فاضله موادو خارجول دي، دغه رقم د دغو اعضاو د بدن د غړو څه شي ده؟ ساتنه ده. د کومو برخو په بهرني برخه کې قرار لري؟ موږ وایو مثال زموږ د وینې رګونه دي، هاضمي کانال دي، بولی کانال دی، د دې چې شي ده؟ داخلي او خارجي برخه پوښلې ده، چې د دې څخه بیا چې شي کوي؟ هغه فاضله توکي، اضافي توکي چې شي کوي د خولو په ډول یا په نور اطراحي ډولو سره چې شي کوي دوی خارجي. ورپسې راځو عضلاتي نسجونو ته. موږ وایو په دې کې چې دوی مختلف ډولونه راځي، ځینې استوایي، ځینې دکمانند شکلونه لري، چې د دغه درو موږ وایو چې عضلاتي نسجونه خپل په څو ډوله ویشل سوي دي؟ په درې ډوله ویشل سوي دي. یو یې شوي عضلاتي نسجونه دي چې په هغه کې موږ وایو مثال معده ده، کولمې دي، دوی راځي. او بل خط لرونکي عضلاتي نسجونه دي په هغه کې چې دی موږ وایو د انسان عضلاتي سیستم پکې راځي، سیسو ساختمانی د هډوکی او دغه برخې پکې راځي. بل بیا راځو د زړه عضلاتي، لکه څرنګه چې پیژو زړه خپل شي دی جلا ساختمانی، یو ډیر مختلف ساختمان دی او ډیر فعالیت سرته رسي، نو د دې نسجونه هم نسبت و نور نسجونو ته څه کوي؟ فرق کوي. تقریبا خط لرونکي او د زړه عضلاتي نسجونه چې دي یو څه سره ورته دي، خو د دندو د شکل له مخې لږ څه تفاوت هم لري. ورپسې راځو ارتباطي یا هم نښلوونکي نسجونه چې د کنیکټیو ټیشو په نامه سره هم یادیږي. موږ د نامه څخه دوی معلومیږي، د نامه څخه معلومیږي چې د دوی اساسي دنده څه ده؟ ارتباط ورکول دي، نښلول دي. نو موږ وایو د هغه نسجونه دي چې نور نسجونو په منځ کې څه کوي؟ اړیکه ټینګوي. مثال د خبرې لکه هډوکي او وینه چې کوي خپل په منځ کې سره نښلي، د دوی تر منځ چې کوي ارتباط رامنځته کوي. اول پسې راځو عصبي نسجونه. عصبي نسجونه چې هم دی خپل ځان ته چی لري، یو مهم جلا ساختمان لري، حجرات یې چې دي فرق لري نسبت و نورو ته. او دغه کم حجرات چې په عصبي نسجونو کې سره یوځای سوي دي، هغه د چی په نامه سره یادیږي؟ د نیورون په نامه سره یادیږي، چې اساسي دنده یې څه ده؟ د فکر کولو توان دي. ورپسې راځو حیواني نسجونه هم چې سوله خلاص و، نباتي نسجونه مو هم وپېژندل، حیواني نسجونه مو هم وپېژندل. اوس نو راځو ځینو نورو اساسي برخو ته، چې لومړی غړي وایي. موږ مخکې وویل چې کله یو ډول حجرات سره یو ځای سي، یو اساسي دنده سرته یو ډول دنده سرته ورسي، د وظیفې له مخ سره ورته اوسي، چې سره یو ځای سي چې جوړي نس جوړي. کله چې بیا څو نسجونه چې یو ډول ووسي سره ورته ووسي، سره یو ځای سي چې جوړي غړي جوړي. مثال د خبرې که چیرې موږ زړه په نظر کې ونیسو، په زړه کې چې دی ارتباطي نښلوونکي نسجونه هم سته، او دغه رقم اساسي عضلاتي نسجونه هم سته، بشروي نسجونه هم وجود لري. دوی چې کله سره یو ځای سوله څه شی جوړ کړي؟ یو غړي، زړه یې جوړ کړي. دغه رقم که چیرې موږ سږي په نظر کې ونیسو، په سږو کې هم بشروي نسجونه هم سته، نښلوونکي نسجونه هم سته، او عضلاتي نسجونه هم وجود لري. چې دی کله سره یو ځای کېږي او پاتې دي نوي عصبي نسجونه هم زموږ د بدن په ټولو انساجو کې چې لري وجود لري. د دې عصبي نسجونو رشتې په ټولو د بدن په غړو کې وجود لري. چې کله موږ وایي دغه ټول انساج سره یو ځای سي، بیا یې د بدن بل غړي جوړ کړي چې هغه څه نه سږي. دغه رقم ټول غړي موږ وایو مختلف انساج سره یو ځای کېږي او د بدن غړي جوړي. وروسته پسې راځو سیستم یا جهاز. اوس بیا وایو کله چې څو غړي چې سره ورته یو ډول وظیفه سرته ورسي، کله چې سره یو ځای سي، هغه بیا څه جوړي؟ سیستم جوړي. لکه مثال د هاضمې سیستم په نظر کې ونیسو. د هاضمې په سیستم کې خوله یو غړي دی راځي، مری یو غړي دی راځي پکشي کې، اینا، پانکراس، میده، کوچنی کولمې، غټي کولمې، لوی کولمې، دوی ټول چې کله سره یو ځای سي څه شی جوړ کړي؟ یو سیستم یې جوړ کړي. او عموما د انسانانو یا حیواناتو په بدن داخل کې چې دوی نه دانې سیستمونه وجود لري، چې هاضمې اطراحي سیستم دی، هاضمي سیستم دی، عصبي سیستم دی، سکلیټي سیستم دی، او داسې نور دی. ورپسې راځو اخرنی موضوع ته، ژوندی موجود. موږ اوس نو وایو چې کله دغه ټول نه سیستمونه سره رایوځای سي، دغه نه سیستمونه چې کله سره یوځای سوه څه شی جوړوي؟ یو ژوندی موجود جوړوي. انشاءالله چې په موضوع باندې به د ټولو سره خلاصې واوسي او کوم مشکل به ونه اوسي. اوس راځو موږ د دې درس اخرنی برخې ته، چې د پښتنو برخه ده. د پښتنو په برخه کې څلور پښتنې لرو، چې لومړۍ پښتنه، یو حجروي ژوندي موجودات له څو حجروي سره څه توپیر لري؟ دوهم سوال، اساسي نسجونه په څو ډوله دي؟ دریم سوال، زایلم او فلویم څه دنده سرته رسوي؟ انشاءالله چې سوالونه به مو نوټ کړي وي او جوابونه هم لاسته راوړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټوله به جوړ او روغ اوسئ. ښه راغلاست اتم ټولګي و دویم لوست. لکه څنګه چې مو په تیل وست کې طبقه بندي و پیژندل، او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه و پیژندل، چې په هغه شپږ عالمونو کې پروتستا، فنجي او همدارنګه بکتریاوې وي، حیوانات او نباتات په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د هغه تیل وست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پراچو. راځو لکه څرنګه چې موږ وویل، دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي، ځینې یې ګټور او ځینې یې هم زیانمن دي. راځو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات رازده کوي، او درس به مو د نهمې صفحې څخه تر دیارلسمې صفحې پورې پام وکړي. موږ په تیل وس کې د وایرس یادونه ونه کړل، که څه هم موږ ډیری وایو چې دوی تکثر کوي. موش په تیر وختونو کې په تیر سنف کې موږ ویلي وو چې بیل حیوانات او نباتاتو نور ډیر کوچني موجودات ژوندې وجود لري، چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادیږي، چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم، چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتله. مګر عالمان د وایرس په ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرس چې دی د حجرې داخل چې کله اوسي ژوندی، مګر د حجرې خارج غیر ژوندی، یعنی فعالیت سرته نه رسي. وایرس چې دی د لاتیني کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی، چې د زهرو په معنا سره دی. وایرس موږ وایو چې کله چې د حجرې داخل هم ووسي، د تغذیه، نمو، وده سرته نه رسي. یعنی د حجره داخل کچیره ویل سوی هم دی چې فعالیت کوي ژوندۍ ده، مگر د حجره خارج غیر فعاله ده، ژوندۍ نه ده. خو د حجره داخل هم ډیر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندۍ موجود یې سرته ورسي، وایرس یې سرته نرسي. نو ځکه وایرس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېري. ورپسې راځو د وایرس بڼې جوړښت ته. وایرس چې دی د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروټین په واسطه پوښل شوی دی، چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دی حمله کوي، د دغه پروټینی برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه وایرس خپل په داخل کې چې کوم ډي این ای یا آر این ای لري تر هغه ژوندۍ حجرې پورې ورسي. موږ وویله چې کپسټ په نامه دغه پوښ چې لري د هغه داخل ډي این ای یا به ډي این ای یا هم چې اوسي آر این ای اوسي. وایرسونه چې دي هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي، لکه مثال انفلونزا ده، ایډز، ایچ آی وی ناروغي ده او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې وایرسونه چې دي مختلف شکلونه لري، ځینې یې کروي دي، ځینې یې ملیې ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسې وایو چې د تمباکو وایرس چې دي هغه ملیې ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا وایرس چې دی هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته څه لري شکل لري. ورپسې راځو موږ وایو چې وایرس په چاپیریال کې څه رول لري. وایرسونه چې دي لکه څرنګه چې موږ وویله هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي. په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغۍ چې رامنځته کوي، د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزن ناروغي، کلچرک، ایډز، دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو چې د خپله د وایرس له امله رامنځته کېږي، د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي خپله حمله کوي او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې بکتریال باندې حمله کوي، د دوی د کم برخه شاوخوا پوښ چې دي لکه څرنګه چې موږ ویل د پروټین څخه جوړ دی، د بکتریا و داخل پر اخزو باندې نښلي او د اخزو سره چې کله ونښلي د هغو له لارې و بکتریا داخل ته خپل ډي این ای یا آر این ای داخلي، چې د هغه څخه وایرس په د بکتریا دننه رامنځته کېږي، جوړیږي. دغه وایرسونه چې کله د بکتریا داخل رامنځته سي، د بکتریا داخلي محتویات خپله په مصرف رسوي او بکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکړي، بکتریا چیوي او ورڅخه کوم وایرسونه چې نور رامنځته سوي دي تر نورو برخو پورې ځان رسوي. ورپسې راځو وایرس مو پیژندئ، اوس نو راځو موږ وایو چې بکتریا څه ده. بکتریا چې د خپل لکه څرنګه چې موږ لږ بحث پر کړی وو، بکتریا هم یو حجروي ژوندۍ موجودات دي چې په زیاتره ساحو کې ژوند کوي، لکه مثال خاوره ده، موږ ویلي اوبه وه، د انسان په بدن کې چې موږ وویله د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې د تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسي، یعنی د هضم د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل بکتریا چې د هغه پروکاریوت ده، یعنی ټاکلې هسته نه لري. ځینې بکتریاوې چې دي هغه یوازې دنده سرته رسي، په یوازې سره مخته ځي، او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسي. راځو د بکتریاوو شکلونه ده. بکتریا چې دي هغه مختلف بڼې لري چې معمولا یې موږ په درو برخو باندې ویشو، چې ځینې یې چې دي ملیې ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي، ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي، او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیریلا په نامه سره یادیږي، او ورسره ځینې نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه له امله رامنځته کېږي، هغه بیا کامې ته ورته جوړښت لري. رازو اوس نو ځان پوه کوو چې بکتریاوې څه ډول تکثر کوي، څه ډول ډیرښت کوي. بکتریاوې چې دي، ځینې یې غیر زوجي، ډیری یې غیر زوجي، او ځینې یې هم زوجي تکثر مخته وړي. موږ وایو چې دوی چې دي په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې څه کوي، خپل ژوند مخته وړي. او کم غیر زوجي تکثر چې دی، په هغه کې باینری فیشن چې دی، هغه یا دوه ګونه ویش دی، چې مثال د خپل د امیتوسس چې په ووم سیم کې موږ ویلي و مستقیم ویش کې راتلی، د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي، د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي. او کم زوجي تکثر چې دی، هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغو برخو کې چې کوي دی په زوجي تکثر سره مختز. او دوی عموما په شلو دقیقو کې وده کوي، چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو، لکه څنګه چې موږ ویلي و، ځینې بکتریاوې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې. کومې زیانمنې بکتریاوې چې دي، هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي. لکه موږ ښه مثالونه ورکولی شو، نری رنځ، ټیټانوس، تور ټوخی، د ستوني خوږ، موریکا، کولرا، دا ټول چې دي د بکتریاو په جمله کې راځي، چې د بکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کېږي. ورپسې راځو ګټورو بکتریاوو ته. څومره چې زیانمنې بکتریاوې دي، هغو د هغه ډېر بکتریاوې ګټورې هم وجود لري، چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کېدای سي. ځینې ډېری بکتریاوې چې دي، هغه کوم مړه جسدونه چې دي، هغه لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي و، چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دي خپل دنده سرته رسي، چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي، او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي، هغه بیرته خاوري او هوا ته خارجوي. او دا چې دي، موږ وایو په ډېرو دواوو کې ورڅخه استفاده کېږي، په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کېږي، او د شمزي لرونکو حیوانات په کلمو کې هم دی چې لري وجود لري. همدارنګه په ډیرو نباتاتو کې هم دی، په ریشو کې وجود لري، چې نباتات لپاره ډیر ضروری دی. راځو ورپسې زموږ اخیرنی برخه ته، ان شاء الله چې په موضوع کې به تاسو کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسو وایرس و پیژندې، د وایرس په اړه مو ډیر موضوعات زده کړل، تر څنګه موږ وویل چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډیر خطرناکه کېدلی سي، نو موږ ته د دې لپاره موږ وقایه باید وکړو، چې د هغو څخه ځان وساتو تر څو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نسي. کله چې دوی حجراتو د داخلي ژ لکه بکتریاو ته، چې مثال موږ ویل د بکتریاو د پوښ د لارې، د غشا د لارې و د دوی داخل زی، او خپل ډي ان اي یا ان اچ کله داخل کې، د هغه څخه نور وایرسونه چې کیش جوړیش په حجراتو کې هم دغه رقم. کله چې حجره ته داخل سي، موږ د حجروي غشا ویلې و، چې د پروتین، شهم او قندون څخه جوړ شوی، نو دغه غشا چې موږ ویل دغه و نیمه قابل نفوذ و، نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده، دوی چې کله دغه پروتین د دوی شاوخوا پروتین پوشلې دي، کله چې دوی دا ویني وای دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دي، نو ځکه چې کې د داخله دوی اجازه ورکي. کله چې د دی ډي ان ا او ار ان ا د حجره داخل لاړ سي، حالت خپل په تکثر باندې شروع کی، او د حجره داخلي برخي محتویات په مصرف رسي، چې بل اخره د حجره د تخریب. کله چې وا حجره مړه کی، دا غه څخه زی نور ټول حجراتو ته ځان رسي. دا رقم رول مو ویل چې په چاپیریال کې ډېر منفي اغیزې هم اچولای شي. ورپسې مو بکتریا او پیژندل، چې بکتریا هم د ډېرو مختلفو ناروغیو درامسته کې دوه لامل کیږي، چې په مختلفو بڼو سره هم وجود لري. او د زیانمنو بکتریاو څخه موږ او تاسو دا کوم ټول شان چې دي، دا د غذا او د لارې، د ناپاکې هوا د لارې، چې د دې د پاره باید موږ ټول کوشش وکړو چې د دغو ناروغیو څخه ځان وساتو، ښه غذا، ښه تغذیه ولرو، او همدارنګه کله چې د باندې وزو، د ډیرو مختلفو شیانو پر هر شي د لاس تیرولو څخه ځان تیر کړو، ځکه کېدای سي دغه میکروبونه د لاس د لارې زموږ وخلې او داخل ته د وجود لاړ سي. او همدارنګه د بکتریا ډیرښت مهم و پیژندې، مختلفې بکتریاوې چې زیانمنې او ګټورې پکښې کې و. ګټورې بکتریاوې چې دي مختلفې ګټې رسي، د هغو په ادامه ځینې چې دي، مثال د هوا نایتروجن په چی باندې بدلی، په نایټریټ باندې بدلی، چې نباتات ورڅخه د غذایي توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي. ساس ټول څخه زه هیله کوم چې دغه کوم درسونه چې ویل کیږي هغه په کتابچو کې نوټ کړئ او په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې ستاسو راتلونکي درسونه د دې مربوط دي. که چیرې ستاسو په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاص شي، تاسو کولی شئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړئ او سر مو په خلاص شي چې موږ په کومو موضوعاتو کې خبرې کوو. کوم نومان چې تاسو اخیستل کیږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي هغه به بیا تاسو په تفصیلي ډول سره ونه ویل سي، نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوټ کړئ. راځو و اخیرنۍ برخې ته. اخیرنۍ برخه ډیره مهمه ده. دغه برخه کې که چیرې